په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. دا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي چې 25 دقیقې اونیز پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوې 12مه د فبروري میاشتې 6مه. د راپورونو برخې ته تر خبرونو وروسته ورځو. د دایکنډي، غور او بامیان ولایتونو لپاره د طالبانو چارواکو پرون ویلي سخت طوفانونه له کابل سره د دغو ولایتونو د لارو د تړل کېدو سبب سوي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس پرون د غور کابل د لارې د تړل کېدو موضوع تایید کړه، هوای چې د مرکز او شپږو ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې دي. د بامیان لپاره د طالبانو چارواکو هم د دایکنډي، غور او بامیان ولایتونو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د وضعیت تر ښه کېدو پورې د دغو ولایتونو پر لویو لارو له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي. ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبای وه د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوه سي چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یو ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې. خو د دې ادارې مرستیال مولوي غلام سعید احساس په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه به جر هوا رسی او هیلې شولې چې د علم زده کړه له سیاست جلا سی. طالبانو چې لمخ کې انجونی او شزي لښپړم ټولګي پورته له زده کړو به برخې کړي. په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار هم بندیز بلاګاوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو زرګونو کسانو لپاره ګرمې سرپناوي برابرې کړي چې کورونه یې د تیرې سرطان میاشتې په زلزله کې ویجاړ شوي وو. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه چې دغه ادارې زیانمنو شوو کسانو ته څومره ګرمې سرپناوي برابرې کړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې مخکې له دې چې سوړ ژمی پیل سي د پکتیکا په ګیانې ولسوالۍ کې له 1000 ډیرو کورنیو سره د نقدو پیسو او د کورنیو توکو مرستې کړي دي. د یو ان ایچ سی آر په خبره د دغه مرستو چې د قزاقستان لخوا برابرې سوي هدف دا و چې هر کورنۍ د ځان لپاره د سون موادو د اخیستو وس او هم په ژمي کې د ځان تودولو لپاره وسایل ولري. دغه زلزلې د پکتیکا د ګیانې او برمل ولسوالیو او د خوست سپیر ولسوالۍ خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي وو. د طالبانو حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غځول سوې د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دوراني پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید د ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامه په اساس حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کیږي. تر انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولې چې افغانستان نه دی توانېدلې پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسېد. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف کړې ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. الصحاف د فرانسې خبري اجنس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بنن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. روسیه او ایران غواړي هغه پلانونه مخته یوسي چې لمخې به په روسیه کې د ایران سخت د شاوخوا شپږ زره فوغو بی پیلوټ الوتکو تولید پیلېږي چې مسکو دا مهال ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. دا خبر پرون یکشنبه امریکایي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو متحد چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د چارواکو له قوله ورکړي. دغو چارواکو ویلي چې مسکو او تهران هڅه کوي یوه چټکه بی پیلوټ الوتکه تولید کړي چې په ښه توګه د اوکراین د هوایي مدافعې ځواک چیلنج کړي. واشنگتن تیرې میاشت خبرداری ورکړې و چې مسکو او تهران په روسیه کې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو د یوې فابریکې پر رغونې غور کوي. د شپږو بجو په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. طالبانو پر نړیوالو مرستندویو محسوسو فشارونه زیات کړي چې خپل ګڼ معلومات له دوی سره شریک کړي او پرېکړو کې ونډه ولري.
دوی همدارنګه له غیر دولتي محسوسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پرېکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي.
سره میاشت وایي چې روانه اونۍ له جرمني یو ټیم کابل ته ځي چې ځینې ناروغ ماشومان په جرمني کې د تداوۍ لپاره غوره کړي.
دغه پروسه به اووه ورځې دوام کوي تر اوویشتم د دلې پورې به ناروغانو کتنه کېږي او هغه ناروغان چې په شرایطو برابر وخېږي هغه به له دوی نه انتخابېږي.
پخواني پوځیان وایي چې د عمومي عفوې له اعلان سره سره د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تېره دوو میاشتو کې په کابل او نورو ولایتونو کې 14 سوداګر تښتول شوي. کندوز کې د وزلوبې سیالۍ شوي دي.
د شمال خلک او د ټول افغانستان خلک ډېر د دې بزکشۍ او د دغه خپلې ساتیرۍ نه خوشحاله دي.
کونړ کې خلک وایي چې د موټرو لپاره پارکینګونه نه لري.
ټول د دکانداران کوم دي لګاړي بوجي کې لاندې بوجو څوک تیرونه وایي څوک یو شی په دې ټرېن کې پټیږي نو ډېر زیات مشکلاتو سره مخ کیدلته.
په ایران کې د مظاهرو په اړه هم اوري چې د دې هیواد یو پخوانی ولسمشر هم د سیاسي بدلون لپاره د اپوزیسیون له یوې مخکښې څېرې سره همغږی شوی. 15 دقیقې اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو محسوسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پرېکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه یې زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغېز کړی او یو شمېر موسسې دې ته اړ شوي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړې چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو، بودجو، عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي محسوسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پرېکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې USAID فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلي دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړه هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډېر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د جنوري تر 10 پورې 11 روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او 50 نورو یې ځینې برخې ځنډولي دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولي دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالي وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالیه وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بولي او هغه په کلکه ردوي او وایي ټولې بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته یې واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره دسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
یو شمیر پخوانی پوځیان وایي چې طالبان عمومي بخښنې ته پام نه کوي او پخوانی سرتیری نیول کیږي، شکنجه کیږي، ان په ځینو مواردو کې وژل کیږي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د یو ټوټه سوي جسد یو ویډیو خپره شوی چې ادعا کیږي د یو پخوانی کمانډو ستر سیرت دی چې تشتول شوی او بیا وژل شوی دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو کس د ټوټه شوي جسد یو ویډیو خپره شوی چې دا کېږي د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړي قطع پخوانی سرتیری ستار سیرت دی. په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې ستار سیرت د ځانګړو کمانډو ځواکونو یو پخوانی سرتیری و چې دوه اونۍ وړاندې د مزار شریف سره پل له لارې تښتول شوی و او وروستی جسد په همدې سیمه کې وموندل شو. ویل کېږي چې نوموړی د کابل ښار په یوه رستورانت کې کار کاوه. هڅه مو وکړه چې د ستار سیرت له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پایله تر اوسه یو شمیر پخواني سرتیري په مرموز ډول شکنجه شوي او وژل شوي دي. د روان کال د مرغومې میاشت په وروستیو کې د وژل شوي پخواني سرتیري سید فاروق پاچا کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې هغه په تیر حکومت کې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې د بشري حقونو د څانګې د مدیر په توګه دنده ترسره کوله چې د جلال آباد خوږیاڼي ولسوالۍ په لاره کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو او بیا ووژل شو. د سید فاروق قراره سید قدوس ازادي راډیو ته وویل
ټول کاکا مې په همدې خبرو چې عفو شوې ده همدې د خاطر جلال آباد ته لاړ. دوی د عفو تر لاندې بلین وان دی، یعنی له قانوني نظامیان خبر نه دي، نو په یو ډول په بل ډول وژل کیږي. زیاتره داسې کیږي چې خپل کورنۍ د غړي نه خبر نه وي، په یو ځکه تنه پیدا کوي، بل ځکه سر پیدا کوي. پاتې عفو مفو هیڅ نشته.
په ورته وخت کې یو شمیر پخواني پوځیان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د مرموزو وژنو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې طالبان دغه سرتیري له بېلابېلو لارو پیدا کوي او بیا یې وژني. یو پخواني سرتیری چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل وضعیت مخ په خرابېدو دی. پخواني پوځي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو چلند خورا ظالمانه دی او د بښنې حکم یې هم ظاهري دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تل د پخوانیو سرتیرو نیول، شکنجه کولو او وژل ردوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړل او زیاته یې کړه چې دا شان کوم کس د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا نه دی وژل شوی. ښاغلی مجاهد زیاته کړه
مسئولین در سرپل تماس کردم، آنها بازم جستجو کردن و راپور دادن.
ما در سرپل ولایت له چارواکو سره خبری وکړی. له پلاتون وروسته یې وویل چې دا قضیه په یادو سیمو کې نه درامنځته شوی او دا تصویرونه حقیقت نه لري.
چیزا حقیقت است، چیزای واقعی کدام کشوری.
ښاغلی مجاهد د طالبانو حکومت د بښنې فرمان په اړه وایي چې ټول پخواني کارکوونکي او پوځیان خوندي دي او دوی باید په دې ډاډه شي چې هغوی په بلواو او د نظام خلاف مواردو کې لاس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان او د بښنې نړیوال سازمان په وار وار د پخوانیو دولتي کارکوونکو او پوځیانو په نیولو، شکنجه کولو، ورکېدو او وژلو اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه څېړنیز راپور کې ویلي وه چې یوازې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په ګډون 1500 کارکوونکي او پخواني سرتیري شکنجه، بندي، ورک او یا هم وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې روانه اونۍ له جرمني یو روغتیایي ټیم کابل ته سفر کوي چې یو شمیر ناروغ ماشومان په جرمني کې د درملنې لپاره غوره کړي. د سری میاشتې د ټولنې ویاند ویلي دا هغه ماشومان دي چې هډوکي مات دي یا سخت سوځېدلي او په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د جرمنی د سولی کلی په نوم د یو خیریه بنسټ پلاوی به د چهارشنبه پورې افغانستان ته سفر وکړي تر څو هغه ماشومان په نښه کړي چې درملنه به یې په جرمني کې کیږي. دا خبره د دې ټولنې ویان عرفان الله شرف زوی تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه او ویویل په جرمني کې د درملنې لپاره هغه ماشومان غوره کیږي چې په اور سخت سوځېدلي یا یې هډوکي مات شوي او په هیواد کې دننه یې درملنه ستونزمنه ده.
ټاکل شوی چې د المان د سولی کلی د خیریه بنسټ روغتیا پال د دلوی د میاشتې په 19 تاریخ باندې کابل ته راشي او په 20 تاریخ باندې د ناروغانو د معاینې پروسه پیل کړي. دغه پروسه به 8 ورځې دوام کوي تر 20 د دلوی پورې به ناروغانو کتنه کیږي او هغه ناروغان چې په شرایطو برابر وخیږي هغه به له دوی نه انتخابیږي.
ښاغلی شرف زوی زیاته کړه د دغو ماشومانو د پاسپورټ او ویزې په ګډون نور ټول لګښتونه به د سرې میاشتې ټولنې په غاړه وي او په جرمني کې درملنه به د جرمني د سولې کلی بنسټ په وړیا توګه کوي. د ښاغلی شرف زوی په وینا له شاوخوا 150 کلونو رئیس له جرمني سره د شوې موافقې له مخې په هغه هیواد کې د افغان ماشومانو درملنه کیږي او تر اوسه 4200 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شوي دي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې ویان همدارنګه وویل چې په هره دوره کې له 500 تر 300 پورې ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته بیول کیږي او درملنه شپږ میاشتې وخت نیسي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي پر دې سربیره هغه ماشومان چې زړونه سوري دي هم بهر ته د درملنې لپاره استوي. د دغې ادارې په وینا په 2021 میلادي کال 1500 زړه سوري ماشومان د درملنې لپاره پاکستان، هند او چین ته استولي وو. د ښاغلي شریف زوی په وینا د 2008 کال راهیسې تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 15000 ماشومانو د سریو زړونو درملنه شوې او 11000 نورې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. شریف زوی وایي په تیرو 15 میاشتو کې کابل په شپږو روغتونونو کې 144 تنه چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي دي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې 14 تنه سوداګر په کابل او نور ولایتونو کې تښتول سوي دي. دغه خونه وایي چې دغه کسان اکثرا صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګر دي. جزئیات د نرګس مومن حسنزی په دې راپور کې.
په کابل کې د موټرو سوداګري کوي، نغواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي. دی وایي د تښتونکو لخوا د کابل په 15 ناحیه میرویس میدان کې وتښتول شو او له 15 ورځو وروسته د 15 لک ډالرو په بدل کې بیرته خوشي شو. د ازادي راډیو ته وویل
بیا زه پیدلی نه وم، بیا بعد دغه درې 2 ساعته زه بیوش وم، بعد دغه سومی که په سترګو مې سلید پوسلم، بیا نفر راغل رئیس وای تخت تفصیل په 15 لک ډالره. خو هغه 15 شپیال ته ومه کلم را کړ پروس دیمه پیسې ورته جوړېدلې. هغه عمر
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره د پلاوي غړی خانجان الکوزای هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سوداګرو د تیښتې د مواردو زیاتېدل تاییدوي. وایي چې په تیره 2 میاشتو کې 14 تنه سوداګر تښتول شوی
دی. دښمن تلاش کوي چې یو سلسله تښتونه او بې امنۍ رامنځته کړي. تجاران ویروي او وتښتول شي. په دې اخرو کې تقریبا 14 پیښې په کابل او افغانستان کې لرو.
ښاغلی الکوزای وایي دا کسان په کابل، مزار، هرات او نورو شمال ولایتو کې تښتول شوي دي چې په خبره یې په دوی کې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم له تښتونکو سره دي. ښاغلی الکوزای وایي دا سوداګر اکثره صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګران دي چې خپله یا هم د دوی کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د دوی ماشومان تښتول شوي دي. د ښاغلی الکوزای په خبره د طالبانو حکومت امنیتي بنسټونو له دوی سره ژمنه کړې چې د سوداګرو د امنیت په ټینګښت کې هڅه کوي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې که د تښتونکو دا لړۍ همداسې روانه وي، ډېری سوداګر به خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د سوداګرو او پانګوالو ته د پوره امنیت ډاډ ورکاوه. د یاد وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپلو تاجرانو ته پوره ډاډ ورکوو چې د تاسې خپل امنیتي ځواکونه د تاسې د حفاظت په خاطر باندې شپه او ورځ په ځان یو کړی ده تر څو تاسو خپلو چارو ته د امن په فضا کې ادامه ورکوئ. هیچ چاته به د امنیتي ځواکونو اجازه ورنه کړي چې د تاجرانو ژوند ته ګواښ پېښ.
دا په داسې حال کې دی چې پخوا هم یو شمېر سوداګر تښتول شوي او ډېری دوی د همدغه امنیتي ګواښونو له امله خپلې پانګې پاکستان، ایران، ترکیې او یا هم نورو هیوادو ته انتقال کړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي.
په ټویټر کې مو
شفافی ازادی راډیو تعقیب اول شي.
او سم د سیمې په اړه په داسل کې چې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، د دې هیواد یو پخوانی ولسمشر هم د سیاسي بدلون لپاره د اپوزیسیون له یوې مخکښې څېرې سره همغږی شوی دی. په ایران کې روانې مظاهرې په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب راهیسې تر ټولو لوی پراخې مظاهرې دي چې اسلامي نظام ته یې ستر ګواښ متوجه کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې د سیاسي بدلون لپاره د ایران د حکومت د مخالفې څېرې او د پخواني صدر اعظم میر حسین موسوی له غوښتنې سره د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی هم همغږی شو. خاتمی پرون په یو بیان کې چې ایرانی رسنیو خپور کړی ویلي، هغه څه چې نن ورځ څرګند دي خلکو پراخه نارضایتي ده. نهاویا کلن خاتمی زیاته کړي د واکمن نظام د اصلاح او د تیرو او اوسنیو تیروتنو د مخنیوي لپاره هیڅ کومه نښه نشته. خاتمی چې اصلاح پال بلل کیږي او د 1990 او 2015 کلونو ترمنځ د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړي، هیله ښودلې چې د عدم تشدد مدني حرکت به حکومتي سیستم دې ته اړ کړي چې خپله تګلاره بدله کړي او اصلاحات ومني. د هغه په خبره ایران او ایرانیان یو اساسي بدلون ته اړتیا لري او ورته چمتو دي چې بڼه یې د ښځې ژوند او ازادۍ ریښتینی غورځنګ ترسیم کړی ده. خاتمی دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د اپوزیسیون مخکښې څېرې میر حسین موسوی د شنبې په ورځ په ایران کې د یوې خپلواکې ټولپوښتنې یا ریفرنډم د ترسره کېدو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه وکړه. اتیا کلن موسوی چې له 2011 کال راهیسې په خپل کور کې نظر بندی په یو بیان کې همدارنګه وویل چې ایرانیان د ښځې ژوند او ازادۍ د شعار پر بنسټ د اساسي بدلون غوښتنه کوي. هغه څه چې د موسوی په خبره د حکومت ضد وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خلک ډیر شعارونه ورکوي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی په نوم یوه ښځه د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې مړه شوه. د ایراني چارواکو په وینا نوموړي په دې تورن شوې وه چې اسلامي حجاب یې نه و مراد کړی او د مړینې عامل هم د هغې زړه درېدل ښودلی وو. د بشري حقونو په وینا د دغو مظاهرو په ترڅ کې د یو اویا ماشومانو په ګډون له 500 زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور نیول شوي دي. تر اوسه یو شمېر معترضانو ته د اعدام سزاوې اورول شوي او پر څو تنو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په ایران کې روانې مظاهرې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې تر ټولو لویې مظاهرې دي چې اسلامي نظام ته ستر ګواښ متوجه کړی دی. په کندز ولایت کې د وزلوبې یا بسکشي ژمنۍ سیالۍ پیل شوې. د وزلوبې دغه سیالۍ هر ورځ په کندز کې د جمعې په ورځ ترسره کیږي چې ګڼ کسان نندارې ته ورځي. دا هم په دې اړه تفصیل.
بسکشي او وزلوبه د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو ترمنځ ډیر مینوال لري. په کندز ولایت کې هر جمعه د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د بسکشي سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته پر کندز سربیره له شاوخوا ولایتونو څخه هم زیات شمیر خلک راځي. د دې لوبې یو مینوال 60 کلن عبدالرحیم آزادۍ راډیو ته وویل،
دغه بسکشي یو ورزش دی. دا په سمت شمال کې په افغانستان کې بسکشي بیخي روش پیدا کړی دی. زه د امارت نه غواړم چې دې بسکشي ته ښه روش ورکړي چې د شمال خلک او د ټول افغانستان خلک ډیر د دې بسکشي او د دغه خپلې ساتیرۍ نه خوشحاله دي.
د بسکشي یو شمېر مینوال وایي، دا لوبه د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي تر څو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي. دیرش کلن نازک میر چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه د بسکشۍ نندارې ته راغلی وایي،
کندز ولایت کې نور د سیلو ساتیري دپاره داسې کوم خاص ځای نشته لکه پارکونه. نو همدغه یو د وزلوبې میدان ده چې خلک راځي د وزلوبې سیل ته او سیل کوي او د ناستې دپاره ځای نشته. نو زموږ خواهش دا دی چې دلته د ناستې دپاره یو ځای برابر شي چې خلک داسې په اسانه سهولت سره وکولی شي چې د وزلوبې سیل یا ننداره وکړي.
د وزلوبې وسیله یو خوسیا هم ښه غټه وزوي چې له حلالولو او د نس پاکولو وروسته هغه د 4 ساعتونو لپاره د اوبو منځ کې کېښودل کیږي څو د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له 40 څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. عبدالستار الهام چې د بسکشۍ اسونه لري، هغه وایي اوس دوی په وزلوب کې له مصنوعي خوسي ګټه اخلي.
په کندوز کې زیات شمېر کسانو د بزکشۍ آسونه اخیستي دي او د خلکو ترمنځ د آسونو د ساتنې او روزنې دود بیرته ځوندی سوی دی او په دې ولایت کې د بزکشۍ ډېرې ښې لوبې ترسره کیږي.
د بزکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي د آس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. محمد اسماعیل پهلوان ازادي راډیو ته وویل.
محمد اسماعیل چپاندازی ولایت کندوز.
زه د کندوز د بزکشۍ د منتخب ټیم غړی یم. که څه هم د بزکشۍ میدان خټه دی خو بیا هم موږ نن دلته د خلکو د خوشۍ او سرګرمۍ په خاطر د بزکشۍ سیالۍ ترسره کړې او تاسې وینئ چې زرګونه خلک د لوبې نندارې ته راغلي دي.
د کندوز د وزلوبې د فدراسیون چارواکي وایي چې دوی د چاپاندازانو د غوراوي په هدف په دې ولایت کې د بزکشۍ ژمنۍ سیالۍ پیل کړي دي. تاریخ پوهان د بزکشۍ د رامنځته کېدو نیټه د مقدوني سکندر د لښکرکشیو په وخت پورې تړي. ویل کېږي چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو کې د شپې لخوا یرغل کاوه او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل، خو بیا وروسته دغې جګړې ییزې وړتیا د ورزش بڼه وموندله.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په ښار کې د موټرو پارکینګ نشته. د دوی په وینا د ښار لارې کوڅې تنګې دي او په ټول ښار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر څوک ودرولی سي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي مرکز اسداباد چې په یوه کوچنۍ سیمه کې لسګونه کاله وړاندې آباد شوی، د خلکو ګڼې ګوڼې، د موټرو د زیاتېدونکي شمېر او د پارکینګونو نشتونی ستونزې زیاتې کړې دي. ریاض الله کوچه او حبیب الله
کار ډېر وړوکی دی او ساحې ډېرې کمې دي. موټر د ودرېدو ځای نه او امکانات نشته چې سړی موټر ودرېږي. یا یو ځای برابرې کوم دوکاندار یا دوکان مخې ته موټر ودرې، دوکاندار هم هغه کوي که نه زما دوکان مخه بنده شوه، ګاک مې خرابېږي. ترافیک چې دی ګرځي موټر د ودرو پاس یو ځای کې هغه ټېل ورته سورې کړی بل ځای کې یا ترافیک پاس بول کې پارکینګ نه لرو. دې ځای کې ورور هر څه مشکل دي. دا ګاډي دی ورور دا حکومت خلک چې راوځي را چغې وایي، ځکه ټول دا دوکانداران کوم دي له ګاډي بوځي که لاندې بوځو، څوک چې ټیرونه وایي څوک یو شی پټی بیټرین دی پټیږي، نو ډیر زیات مشکلات سره مخ دل تک.
دا اسداباد یو بل وسیدونکو او موټر چلوونکو عبد الله سروری راته وویل د پارکینګونو نشټونه او د سرک پر غاړو د موټرو ودرولو په وجه هر ورځ په ساتونو لار بندوي. نه دولتي کارکونکو په وخت دفترونو ته تللی شي او نه هم ناروغان روغتونه او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډیر زیاته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په ښار کې خدای د سړک په سر موټر ولاړ دي، لارې بند دي، د موټر د تېرېدلو ځای نه وي. د دې علاوه ترافیک هم چې دی ډېره بد وضعیت شروع کړی دی. هر وخت چې موږ ګورو د دوه درې موټر ټیرونه پنچر کړي. او دا د ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په ښار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته دی. څوک ولاړ شي موټر هلته ودرېږي، بیا په ښار کې سودا وکړي.
دوی ټول له واکمنو غواړي چې په ښار کې دی د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د ګڼې ګوڼې د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو تر څنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې اسداباد په یو داسې ځای کې آباد دی چې زیاته برخه یې سیندونو او غرونو نیولې او د پراخېدو امکانات کم دي. د دوی په وینا چې ډېری موټر چلوونکي پر سړک موټرې دروي چې له امله یې لارې بندېږي او ترافیک د لارو پرانستلو او خلکو ته د اسانتیا او چمتو کولو مسولیت لري. نو د همدې مسولیت په اساس ترې موټروانان شکایت کوي. دوی وای هڅه کوي چې یو حلقوي سړک جوړ کړي او همدا رازي خاروالۍ ته د موټرو د درولو لپاره د محفوظو ځایونو رغولو ویلې دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه د پارکینګ مشکل واقع حقیقت لري. بیا هم د ښاروالۍ سره دغه ستونزه شریکه شوې. دغلته د یو حلقوي سړک محل ځلې روانې دي که دغه سړک وشي نو امید دی د هغې سره به دغه دره شو او دغه شان د پارکینګ دغه کمې ستونزې چې دي امید دی به ورسره حل شي. دغه شان د ولایت مقام هم په کوشش کې دی چې داسې یو ځای مسئلے پیدا کی چھ راغینا دغه ولس او خاص کر دکانداران چې کوم موټر ځان سره ولی د لرزی یا کوم میلمانه راځي او هغه موټر ودرې چې دغه ستونزه حل شي.
د کونړ اوسیدونکو په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو زینو یا پارکینګونو د نشټون او په بازار کې د غنی غونی لزیاتوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېرې خارونه د کم نفوس او کم موټرو لپاره آباد شوي، اوس هم د خلکو نفوس زیات شوی او هم د موټرو شمیر، او بلدا چې ډېرې کسان له دندو وستل شوي او هغوی د خپلو کورنیو ساتلو لپاره یا پر لاسي کراچیو ګرځنده هټۍ جوړې کړي او یا یې هم موټروانی پیل کړې ده.